السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې ستوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د دولت او طالبانو د تماس ډلې نن بیا په قطر کې پر کړنلارې بحث ته ناست دي. دا او نور موضوعات تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر څخه خبري.
پسر که ده مهم و خبرونو سرته که ده افغانستان ده ملی مصالحه علی شورا تماشی چی ده دولت او طالبانو ده تماس دلی نن پر ده کاری طرز عمل پر وروستیو اختلافی موارد و یوه نتیجه تورسیجی. ده پکتیکا ده امنیت عامر محمد آصف توخی ده ماین پا چودنه که نن او وجل سو او ده ایران ده سپای پاسداران انقلاب مشر خبرداری ورکوی لهر آغا چا به انتقام وخلی چی ده قدس ځواکونو ده پخوانی مشر قاسم سلیمانی پا وجنه که رول لرلوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا تماشایي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د استازو د تماس ډلې د سولې د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره د کاري طرزالعمل پر وروستیو اختلافي مواردو یوې نتیجې ته ورسېږي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري له دوه ویشتو اختلافي مواردو څخه پر شلو هوکړې ته رسېدلي دي
او په دوه ویشت مادو کې یوازې په دوو موضوعاتو اختلاف وجود لري. او دا په دې خاطر هم دا چې په ټولو مواردو باندې مونږ که بحث ورسیږو دا مونږ سره کومک کوي چې په راتلونکو کې د مذاکراتو کې مونږ له مشکلاتو سره مخ نه شو.
تیرونی په همدې ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې پیل سوې. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. د پکتیکا د امنیت عامر محمد آصف توخی د ماین په چاودنه کې نن ووژل سو. د پکتیکا والی مجیب رحمان څمکني ازادي راډیو ته وویل چې د شغلې توخی موټر هغه مهال پر ماین برابر سو چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو لپاره د مرستندوی ځواک په توګه د یحیی خیل سیمو ته روان و. په دې چاودنه کې د یاد ولایت د ځانګړو ځواکونو قمندان خانزاده هم ټپي سوی دی. د پکتیکا والی وویل د افغان ځواکونو او طالبانو نښته وروسته لاغه وسوی چې طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل.
نن سهار وختي د غومنې یا خیلو په مال کې چې توخونه یوه سهار ده دښمن په ډېر لوړ تعداد سره راغلی و چې زمونږ زړور امنیتي ځواکونه په دې باندې تعرض وکړل. متاسف سره چې په دې کې مونږ دوه نفره شهیدان او څلور نفره زخمیان مونږ لرو او دښمن ته تقریبا تر 50 نه پورته مړي لري تلفات رسېدلي دي.
ډګروال محمد آصف توخی نږدې دوی میاشتې وړاندې د پکتیکا د امنیت عامر په توګه ګمارل سوی و. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان مالیه وزارت وایي د روان مالی کال لپاره سره د ملي عوایدو راټولېدو لپاره 208 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل سوی و. خو د کورونا وایروس د خپرېدو له امله دغه وزارت هدف ته ونه رسید. د دې وزارت وایند شمروز خان مسجدي نن ازادي راډیو ته وویل په ملي بودیجې کې تعدیلات د دې لامل سوی چې ملي عوایدو لپاره ټاکل سوی هدف راکم سي چې اوس مهال د عوایدو لپاره 108 میلیارد افغانۍ د هدف ته ټاکل سوی دي. ښاغلی مسجدي وایي د مالیه وزارت تر اوسه پورې 115 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. سال کې چې تیر کال دا وخت 130 میلیارد افغانۍ عواید راټول سوي و چې په خبره شاوخوا 13 میلیارد کموالی دی. زموږ اخلاص د ریډیو وري د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر خبرداري ورکړی ک له هر چا به انتقام واخلي چې د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی په وژنه کې رول لرلی دی. قاسم سلیمانی د روان کال په جنوري میاشت کې په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر حسین سلامی نن پر خپل ویب پاڼه ویلي ښاغلی ترامپ زموږ د پیاوړي وژل سوي جنرال انتقام ښکاره جدي او رښتونی دی. حسین ویلي چې له هر هغه چا به انتقام واخیستل سي چې د سلیمانی په وژنه کې مستقیم یا غیر مستقیم رول لوبولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې اونۍ په سر کې ویلي وو واشنګټن به د ایران هر هغې هڅې ته چې د قاسم سلیمانی د انتقام لپاره یې کوي سخت ځواب ووایي. پر ټویټر د ولسمشر ټرمپ دا خبرداری د هغه راپور په غبرګون کې ورکړل سوی چې وایي ایران د سلیمانی د وژنې د غچ اخیستلو لپاره په جنوبي افریقا کې د امریکا د سفیر د وژلو پلان جوړ کړی دی، خو د ایران د سپای پاسداران دغه راپور رد کړ. یو شمیر اروپایي هیوادونو په خپلو لویو ښارونو کې د کورونا وایروس د دوهمې څپې د اندېښنو په لړ کې نوي محدودیتونه اعلان کړل. دا محدودیتونه د سپتمبر پر 13 داسې مهال اعلان سوي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا کړې چې تر راتلونکي اپریل پورې به د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د هر کم امریکایي لپاره کافی واکسین ولري. په ټول نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه وګړي په کورونا وایروس اخته سوي دي. 950,000 کسان له همدې ناروغۍ څخه مړه سوي دي، که څه هم ګمان کېږي چې رښتینی شمېرې شایي تر دې ډېرې لوړې وي. په اروپا کې له ډنمارک او آیرلند څخه نیولې بیا په جنوب کې تر یونان پورې د کورونا وایروس د خورېدو د کنټرول لپاره نوي محدودیتونه اعلان شول. د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلینو پرون ویلي چې هر اونۍ د نړۍ په سطحه د کورونا وایروس 2 میلیونه نوي پېښې زیاتېږي. او امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریې شمال ختیځ ته استوي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بل اوربان وویل دا اقدام به په سوریې کې د ائتلافي ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. په وروستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریې کې په ځلونو نښتې سوي دي، خو په وروستیو اونیو کې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ډول پېښې ډېرې سوي دي. د خبرونو پای.
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. نن شنبه ده د وژي اسمبلی 9 د سپتمبر 19 او ری چې د دولت او طالبانو د تماس ډلې نن بیا په قطر کې پر کړنلارې بحث ته ناستې. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وایانده
کاری طرز العمل باندې چې ډېر کار کوي دا هغه مسایل چې تر اوسه پورې نه هیڅ ونه ده په هغه باندې کار.
د ملي مصالحې علي شورا وایي چې بحثونه به اسانه نه وي.
بحثونه به دومره ساده هم نه وي لکه څنګه چې د افغانستان خلک فکر کوي چې موږ به په یو ناس دوه ناس کې یو په یو بهیر کې یوې نتیجې ته سره ورسیږو.
په غزنی کې خلک له غلچکی بریدونو پتنګ دي.
مدنی فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وزل کیږي څوک پښتنه نه کوي.
روس له هغه چې په افغانستان کې د امریکا سفارت پر ځینو فعالانو د حملو د احتمال خبره وکړه. د کورونی چارو وزارت وایي چې د خلکو د خوندیتوب لپاره پلانونه لري. په بهرنی موضوعاتو کې امریکا یو ور بیا سوریې ته جنگي وسایط او پوځیان لیږي. دوه اونیز د پروګرامونو هم خبرو حقیقت څه دی او تاندې څنګه. په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو د تماس ډلو ترمنځ خبرې چې د مذاکراتو پر طرز العمل ورټولې دي نن بیا پیل سوې. په پام کې و چې د تیرې دوشنبه پر ورځ رسمي خبرې پیل سوې، خو ویل کېږي چې د تر اوسه د غونډې پر طرز العمل خبرې روانې دي. بل خو ولسمشر غني له طالبانو یو ور بیا د اوربند غوښتنه مطرح کړې ده. رحمت الله افغان د هر څه په خپل راپور کې راخستی.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره سترګې د قطر بین الافغاني مذاکراتو ته وراوړي. هغه مذاکرات چې لا یې هم طرز العمل نه دی ورستۍ سوی. د قطر په پلازمینه دوحا کې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پرانیستونکي غونډه د شنبه په ورځ وسوه او ټاکل شوی و چې د تیرې دوشنبه په ورځ رسمي خبرې پیل سي، خو له اونۍ تیرې د وروسته لا د خبرو په طرز العمل خبرې نه دی ورستۍ سوی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دي ناجی انوري د شنبه په ورځ له دوه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یو ورځنی ځن وروسته به نن یو ځل بیا د دواړو خواوو له پلاوو جوړ د تماس ډله د کاري طرز العمل په ورستۍ کېدو بحثونه وکړي.
نن بیا مجلسونه له سره پیلېږي او دواړو خواوو په مجلسونه ولري او پر هغه د کاري طرز العمل باندې چې ډېر کار کوي ده هغه مسایل چې تر اوسه پورې نه هیڅ ونه ده په هغه باندې کار شروع کیږي.
دا چې د بحث اصلي موارد بسبي اغلی انوري په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. تیرونی د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نوم یې خپور سي ازادي رادیو ته وویل چې په طرز العمل کې لا هم په ځینو مواردو جدي اختلافات موجود دي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف خان یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې د جګړو او تاوتریخوالي د کموالي لپاره اوربان وکړي. ښاغلی غنی د غوښتنه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال د وژل کېدو په تړاو نن له ارګ نه په رسبی اعلامی کې کړی ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوو د تماس لړې غواړي چې په طرز العمل کار ضرورتي او په ایجنډا بحثونه پیل کړي.
مهم موضوع ده چې په ایجنډا باندې بحثو ځکه چې د خلکو هغه تشویشونه بل خواندل ته په وطن کې جنگونه او جګړې زیاتېږي. یعنی په دې موضوعاتو خبرې وسی چې اوس خبرې شروع کیږي یا اساسي خبرې شروع کیږي نو دلته باید جنگونه کې کموالی راشي.
خو دغه بهیر د ژر بشپړېدو په اړه د هیلو او غوښتنو سره سره دا معلومه نه ده چې په دوحه کې به د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د خبرو په طرز العمل او ایجنډا بحثونه نور څو ورځې وخت ونیسي او رسمي خبرې به په کومه نیټه پیل سي.
ومردل چې دواړه لوري تر اوسه په قطر کې نه دي توانېدلي چې د رسمي خبرو لپاره پر طرز العمل او ایجنډا سلاسي. عصمت سرون په قطر کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له ویان فریدون خودزون سره مرکه کړې. ورڅخه په سر کې پوښتنه کړې چې د تماس دلو د طرز العمل او ایجنډا په جوړولو کې څومره پرمختګ کړی.
موږ اوس هم په دې اخته یو چې څنګه کېدای شي چې د افغانستان د خلکو د توقع سره سم دغه پروسه مخته ولاړه شي او په دې باندې بحثونه وشي. اما طبیعي ده چې موږ له اوږدې جګړې یا عملاً اوس هم چې په جګړه کې یو موږ خبرو اترو ته کینو بحثونه به دومره ساده هم نه وي لکه څنګه چې د افغانستان خلک فکر کوي چې موږ به په یوه ناستو دوه ناستو کې په یو بهیر کې یوې نتیجې ته سره ورسیږو. نن تمه ډېره لرو چې نن د دواړو طرفونو عمومي مجلس له غرمې وروسته وشي چې په یو شمېر مسایلو باندې چې هغه تر اوسه هم موږ توافق ته نه یو رسېدلي دي هغه باندې بحث وشي. د تماس ډله مستقیما په تماس کې ده چې څنګه کېدای شي هغه مسایل چې هغه اختلافي دي یا هغه مسایل چې موږ کولی شي اساسي بحثونو ته ورننوسي په هغې باندې خبرې وشي.
د سولې په مذاکراتو کې د برخوالو له قوله څو مسئلې دي چې لا هم پرې اختلاف شته او په څو مسلو موافقې ته رسېدلي یاست؟
اصول یاستر یا د کاري اصولو په طرز العمل کې موږ دوه ویش مادې لرو او په دوه ویش مادو کې یوازې په دوه موضوعاتو اختلاف وجود لري. او دا په دې خاطر هم ده چې په ټولو مواردو باندې موږ که بحث ورسیږو دا موږ سره کومک کوي چې په راتلونکو کې د مذاکراتو کې موږ له مشکلاتو سره مخ نه شو او دا مشکلات بیا کېدای شي نور مشکلات وزېږي. نو په همدې خاطر باندې موږ ټینګار دا دی او د طرف مقابل ټینګار هم همدا دی چې په دې دواړو مسایلو باندې موږ یو نتیجې ته سره ورسیږو. نو په جریان د ورځ کې به معلومي تر ناوخته پورې چې موږ کومې نتیجې ته سره ورسیږو.
آیا دغه دوه مادې یا دوه مسالې چې لا اختلاف پرېشته څرګندولی شي او کنه؟
زه فکر کوم چې اوس به اړتیا نه اوسي د توافق له مخې چې ځکه چې توافق د دواړو طرفونو ترمنځ اونده شوی دی. هر هغه مسایل باندې چې موافقه کېږي هغه باید د افغانستان خلکو سره شریک شي. تر اوسه زه فکر کوم دا به لا وختي وي او موږ کوشش تا کوو چې دا مسله داسې حل شي چې د افغانستان خلکو ته ځینې خلک لکه راست شوي نمونه ناخلي او مناقص معلومات رسنۍ ته ورکړي. زموږ تمه او توقع د هغوی څخه هم همدا وه او په بحثونو کې دواړو طرفونو دا ټینګار کړی دی چې کره موافق او سوچه معلومات رسنۍ ته په واک کې ورکړل شي تر څو د افغانستان خلکو ته ورسیږي چې یوه سردرګمي ایجاده نه کړي او ځینې خلکو ته تشویش ایجاد نه کړي. تر اوسه زه فکر کوم چې پروسه ښه روانه ده. البته تر اوسه چون اساسي بحثونه نه دي شروع شوي موږ تر اوسه په اصولو او په قواعدو خبرې کوو چې د مذاکراتو لپاره وضع کېږي. په دې اړه تر اوسه ډېر کوم تشویش وړ مسله نشته.
د ملي مصالحې عالي شورا ویاندوی فریدون خودزون و تیر اونۍ په همدې ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې پیل سوې. سره له دې چې دا د افغانستان د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو لپاره یو تاریخي ګام بلل سوی خو تر دې دمه د خبرو بهیر ورو او پت روان دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د امریکا سفارت تر خبرداري وروسته د کورنیو چارو وزارت خلکو ته د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د امریکا سفارت د مدني ټولنې، د بشر د حقونو د فعالانو او د پوهنې د کارکوونکو خوندیتوب ته د ورپیش ګواښ خبرداري ورکړې وو. تفصیل له خان محمد سین.
په افغانستان کې د امریکا د سفارت دغه اعلامیې چې احتمال لري ځینې ترهګرې ډلې د افغانستان د بیلابیلو ملکي ادارو کارکوونکي په نښه کړي یو لړ اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال آزادی رادیو ته وویل په جګړه کې ښکېله هر ډله مکلفه ده چې د نښتو پر مهال د جګړې نړیوال قوانین مراعت کړي.
دغه ګواښونه چې د امریکا د سفارت نه پرون خپره شول دا یقینا موږ ته و هغه ملکیانو ته چې هغوی په هیڅ خوا کې تړاو نه لري د اندېښنې وړ ده او د بشرپالنې د نړیوال قوانینو د اسلامي قوانینو او د جنګ د اصولو پر وړاندې باندې یو بربنډه خلاف ورزي ده.
د امریکا د سفارت په اعلامیه کې چې پرون د دوی په ویبپاڼه کې خپره شوې راغلي چې ترهګرو ډلو ګواښ کړی چې په کابل کې به د مدني ټولنې فعالان، د پوهنې کارکوونکي، ښوونکي، ښځې او نور په نښه کړي. د مدني ټولنې فعالان سره لدی چې پر دغه غواخ اندېښنې خی وای مدني بنسټونه سیاسي نه دي بلکې د ټولنې د خیګونو لپاره هڅه کوي او که هر ډلې غواخي بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. مدني فعال عنایت الله ناصر وای
داسې اوس د سولې پروسه جریان لري، ځینې اړخونه د دې تلاش کې دي خپل سیاسي امتیازات ترلاسه کړي.
د امریکا سفارت په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې دا ګواښ د کومې ډلې لخوا شوی دی. اعلامیه کې په کابل کې د امریکا له پوځیانو او ملکی کارکوونکو غوښتل شوي چې په نږدې راتلونکو څو ورځو کې له احتیاطه کار واخلي. په یاده اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د افغانستان پوهنې وزارت اړوند کارکوونکي هم د ترهګرو په ګواښ کې شامل دي. دغه وزارت ویاند نوریه نزهت آزادی رادیو ته وویل
د معارف په کارکوونکو باندې برید کول د جنګي قوانینو او بشري قوانینو برخلاف عمل دی. د جنګي ډلو نه زموږ توقع او غوښتنه همدا ده چې د جنګ په حالت کې د غیر نظامیانو مصونیت او امنیت ته جدي توجه وکړي.
د ولسی جرګې غړی او د ښځو د حقونو فعال سایره شریف بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي ځینې ورانکارې ډلې نه غواړي چې د افغانستان د سولې روان بهیر په بری سره پای ته ورسیږي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د خلکو امنیت وګواښي. د دغه وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل
تورستي ډلې چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مبارزه کوي زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټول توان سره هغوی پر وړاندې درېږي او د خپل خلکو نه دفاع کوي.
د یادونه ده چې په کابل کې د امریکا سفارت لخوا د ګواښونو د دې اعلامیې په سبا یعنی د شنبې په ورځ په سهار د پکتیا ولایت د ولایتي شورا مرستیال ایوب غروال په یوه وسلوال برید کې ووژل شو. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
بل امنیتي مسأله دا ده چې د غزنی اوسیدونکي له دولت غواړي چې په ښار کې د هدفي وژنو د دوام مخه ونیسي. په دې وروستیو کې په دې ولایت کې هدفي وژنې زیاتې سوي. حبیب رحمان تاثیر جزئیات وړاندې کوي.
ټولنیز فعال ظهر الدین د تېرې یکشنبې په ورځ وسلوالو په غزنی ښار کې ویشتلی او ټپي کړی و چې د پنجشنبې په ورځ یې په روغتون کې ساه ورکړه. په همدې ورځ وسلوالو د غزنی مرکز په مغولان سیمه کې درې تنه پولیس هم په یوه برید کې ووژل. په غزنی کې له تېرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت ناوخته هدفي وژنې ترسره کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا تیزي سوي دي. دا غزنی اوسیدونکي له دولته غواړي چې د دغه وژنو مخه ونیسي. قومي مشر حاجي عبدالباري وایي محلي اداره باید د دغه وژنو په اړه خلکو ته ځواب ورکړي.
مدني فعالان، علما، قومي مخور هر ورځ وژل کیږي، څوک پښتنه نه کوي قاتلین نه نیول کیږي. موږ غواړو چې نور د موږ دغه غږ په رئیس صاحب جمهور په مرکزي حکومت باندې ده، ځکه د غزنی له ادارې نه موږ مایوس یو. هیڅ توان نه لري د غزنی اداره سي د خلکو امنیت ونیسي. دا انصاف ته، دا امنیت ته، موږ دته امنیت ویلی سو نه ویلی.
خو په غزنی کې د امنیتي چارو پوهان وایي که دولت ته دغه ډول پیښو مخنیوی ونه کړي پر دولت په ټوله کې په محلي اداره به د خلکو بې باوري زیاته سي. د چارو پوه قدرت الله وایي
بالاخره به د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن ډیر سي، په دې نتیجه کې به حکومت شاید په غزنی کې سقوط وکړي او د خلکو بې باوري به لا پسې ډیره سي. حکومت څخه بیا هم دا هیله کوو چې دا هیله مو څو بار بار کړې ده، اما نتیجه یې نه ده ورکړي. په غزنی کې دغسې پیښو
دا غزنی چارواکي هم مني چې په دغه ځای کې خلک ترور کېږي، خو بیا هم د تل په څیر خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور به دغه ډول پیښې نه تکرارېږي. د غزنی د والي او په دغه ولایت کې د نظامي شورا ویندوی وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د دغه خلکو مخنیوی وکړي.
پر دې باندې دوه وارې نظامي شورا ناسته کړې ده چې په ښار کې هغه وسلوال مخالفین چې هدفي وژنې کوي ټارګټ کوي هغې له منځه وړل شوي دي. ولې په دې وروستیو کې بیا هم دوی لاس اچولی ده او موږ افغان امنیتي ځواکونه په دې اړوند باندې کوښښ کوي چې څنګه د دغو خلکو مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ترورونو د مخنیوي په خاطر له تېرو څلورو میاشتو د موټر سایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د طبیعت په تذکره کې د میندو له نوملیکنې د عالمانو ملاتړ په هرات کې د طالبانو د ډلې د مخکینی غړي تر اعتراض وروسته ځینې عالمانو په تذکرو کې د مور د نوم د لیکلو ملاتړ کوي. تېر اونۍ پخواني طالب او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر هغه په تذکرو کې د مور د نوم لیکل بیننګي بللې و، خو اوس ځینې دیني عالمان دا یو ستونزه نه ګڼي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
دا ورځې د افغانانو په تذکرو کې د مور نوم لیکلو موضوع د افغانستان د روحانیونو ترمنځ ګرم بحثونه رامنځته کړي. د ځینو دینی عالمانو له مخالفت سره سره یو شمیر دینی عالمانو ازادي راډیو سره مرکو کې په تذکرو کې د مور نوم لیکلو هرکلی کړی. دوی د ولسمشر له لوري په تذکرو کې د مور نوم لیکل ښځو او په ځانګړي ډول میندو ته د درناوي نښې بولي. د دې کار ملاتړی دینی عالم وحید الله مومند وایي خوښ دی چې خپلې تذکرې کې د مور نوم لیکي.
وحید الله مومند یم، والد مې نعمت الله دی او مور بي بي مې آمنه ده چې زه یې نه میاشتې په خپله غېږه کې ساتلی یم. پر ما یې شفقت کړی دی، دوه کاله او څو میاشتې راته د خپل وجود نه د خپل خوړو نه تغذیه کړی، ما ته یې شیدې راکړي دي. زه په ویاړ افتخار حرمت او عزت سره د دې شرف لرم چې زه د خپل مور په نوم د ځان سره ولرم او ما ته څوک وایي چې د امنی زوی.
ښاغلی مومند وایي میندې حق لري چې په خپل هویت وپیژندل شي. کابل ښار کې د یو جماعت خطیب شمس الرحمن فروتن هم یو له هغو دینی عالمانو دی چې وایي په تذکرو کې د مور نوم لیکل شرعي ممانعت نه لري، خو د ده په خبره لیکل یې جدي اړتیا نه ده.
په الکترونیکي تذکره کې د مور د نوم لیکنې د اسلامي شریعت له نظره کوم خاص ممانعت نه لري، اما ډیر ضروري هم نه دی، ځکه اصلا تذکره ده د شناخت او د معرفت لپاره.
مخکې له دې یو شمېر دینی علماو له دې ډلې د طالبانو د ډلې پخواني غړي او د افغانستان د ژغورنې د لارې شورا مشر سید اکبر هغه د طبیعت تذکرو کې د مور نوم لیکل له بېناموسۍ سره تشبیه کړی و، خو مولوی فروتن وایي ډېر شمېر علماو مجتهدینو او صحاباو د خپلو لورانو او میرمنو نومونه اخیستي. په دې کار کې هیڅ شرعي ستونزه نشته. مولوی مومن هم د طالبانو د پخواني غړي نظر داسې رد کړی دی. ټوله نړۍ دې ماته په رسنیو کې د مور نوم اخیستي ټول عمله بی غیرته خطاب وکړي، خو امینه مې مور ده او زه پرې ویاړم. تیرونی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان ولسمشر د نفوسو د احوالو د ثبت په قانون کې ځینې موارد د تعدیل په مخه د یو فرمان پر بنسټ توشیه کړل، خو د ملي شورا یو شمېر غړي او حقوق پوهان وایي د داسې طرحو تصویب د شورا صلاحیت دی او د دوی د کار او غونډو پر مهال د تقنینی فرمان صادرول غیر قانوني کړنه ده.
د ډیوی نادر راپور مو ورید. په کندهار کې یوې مؤسسې شاوخوا 500 ښځو ته د کالو جوړولو ماشینونه او ټوکر ورکړي چې په کور کې ماسکونه جوړ او بیرته یې پر دې مؤسسې او نورو ادارو خرڅ کړي. صادق رښتینی له دغو ښځو سره خبرې کړي.
پنځه دېرش کلنه نظیفه په خپل کور کې ماسکونه جوړوي. هغه د یولسو ماشومانو مور او د کور سرپرستي ورته غاړې ده. نظیفې وروسته له هغه د کور او اولادونو د ساتنې مسؤلیت واخیست چې سړی ناببره په یوه ترافیکي پیښه کې بندي سو.
یولس کوچنیان لرم، زما سره سرپرست کور زه خپله یم، خاوند مې بندي ده. نو زه دغه موسسه سره کوکري موسسه ده، دغه ما سره یو ټوکران راکوي، ماسکونه جوړوم، بیا په هغې سره تعمیل خونه او پیری چې ته داخ ورکوم هغې بیا دوی پیری.
نظیفه هره ورځ 10 تر 15 پورې ماسکونه جوړوي او بیا یې پر یوې غیر دولتي موسې پلوري. هغه د هر ماسک په بدل کې 10 افغانۍ ترلاسه کوي.
یو ماسک په 10 افغانۍ زه جوړوم، که 2500 سونه سره جوړوم بیا دې ته درکوم، ته بیا دې بدل کې ماته پیسې راکوي. زه خپل کوچنیان پکې اوس من خپل په کور کې کار کوم.
څومره ښځې ستا سره په دې کار باندې مصروف دي؟
نو خو ما تاسو تقریبا نه معلومیږي، نو په دې خاطر کې یو مطمئن نه یم که څو دي. دا مکسونه کې جوړو مونږ د او پی ډي موسې ته ورکو، دا بیا هغې اخلي. نو په ساحې ته وړي، ساحې ته مثلا وړي، که د ساحې ته وړي که د ښار نه لري، په ښار کې هم توضیح کوي، ساحې ته هم ورکوي، نو خلکو توضیح کوي.
د نظیفې تر څنګ شاوخوا 25 مېرمنې د ای پی ډی په نوم د یوې موسسې په همکارۍ دلته د ماسک جوړولو طریقه زده کوي.
تاسو خو به ماسکونه لیدلي یې، یا به یې کاروئ یا به مو کار کړي. هم دغه درې دغه پټي ورکول کېږي، یعنې داسې چڼ رقم ورکول کېږي. صحیح ده.
زلقایده او مهناز دوې نورې هغه مېرمنې دي چې په دغه پروګرام کې ګډون کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له دې لارې کولای سي د خپل اولادونو او کورنۍ لپاره کار وکړي او پیسې وګټي.
دا پرټونه ورکو درې دنه دا پرټونه ورکو بری بیا او تو پر چیرکو بری ثابت
څومره ماسکونه ته خپل جوړ کړی دي.
ما یو سلو لاستانه جوړ کړی دلته چې موږ درس وایو پرم دلته یزدا کړی دا نه راوښو موږ غوس خیس دغه وکړل استفاده وکړل بیا مالته کوټه جوړ خو نو اوس یو سلو لاستانه ورته تسلیم کړی
موږ ماسکونه د دې زده کړل او بیا غوړ چې پینې کې موږ ماسکونه جوړ کو د خلکو د خدمت لپاره د وطن د خدمت لپاره
میرمنو ته د ماسک جوړولو دغه پروګرام د ای پی ډی په نوم یوې موسسه ترتیب کړي. دغه موسسه ولایتي مسول احمد الله ازادي راډیو ته وویل تر اوسه 25 میرمنو ته د ماسک جوړولو روزنه او هر میرمنې ته یو د کالو ګنډلو ماشين یا څرخ د ماسک لپاره 43 متره ټوکر او نور اړوند وسایل ورکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روغتیا وزارت وایي په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د کووینونس ناروغي روغتونونو مسؤلیت غیر دولتي مؤسسو ته وسپارل سو. دا چې ولی دیوانادر براته وایي
د افغانستان عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د غیر دولتي بنسټونو په مدیریت د کووید 19 ناروغي درملنې او تشخیص ښې پایلې درلودو له امله یې د کووید 19 د ټولو روغتونونو مدیریت د همدې بنسټونو ته وسپارل شي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني د شنبې په ورځ هرات کې خبریالانو ته وویل چې وزارت به د دوی له کارونو سره نه کوي.
د قسمت ذکر مو مسؤلیت
د اړه موږ غیر دولتي مؤسسو ته دا مسؤلیت سپارل دا هوکړه د افغانستان د دولت نړۍ وال بانک او مرستندوی بنسټونو په توافق تر سره شو. غیر دولتي مؤسسو لکړنو څخه سار د روغتیا د وزارت په غاړه
نزاعت میکنیم.
خغلی عثماني ویل د دې روغتونونو لګښت د افغانستان حکومت له بودیجې او نړیوالو مرستو لارې ورکول کیږي او یوازې د دغو روغتونونو د مدیریت چارې د تړون پر بنسټ غیر دولتي مؤسسو ته ورکول کیږي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی د دې پریکړې د وضاحت په مخه ازادي راډیو ته ویل په ولایتونو کې د غیر دولتي سازمانونو د کار ښې پایلې د دې لامل شوي چې دا کار په پلازمینه کابل کې هم وشي. په هغو ولایتونو کې چې دا چارې غیر دولتي بنسټونو او مؤسسو ته سپارل شوي اوسیدونکي راضي دي. د بلخ او ننګرهار اوسیدونکي سمیع الله او حبیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا نن زمونږ یو شتم ورځ د چلته مریضم د تداوی لاندې ده. خوشبختانه چې کله مونږ دغه سنټر ته راغلیو د ډاکټر صاحبانو د ټول پرسونل حتی کاریګر مونږ سره ډېر ښه رویه کوي، ډېر ښه خدمات ترسره کوي.
د ویشه په خانه په بلخ کې وجود لري چې کار ډېر ښه دی، خلک ترې راضي دي. په دې خاطر چې دې مسؤلیت د دولت نه اخیستل شوی، شخصي مؤسسو ته ورکړل شوی ده.
خو دلیل څه دی چې خلک د دولتي سازمانونو په پرتله له غیر دولتي سازمانونو خوښ دي؟ د کف غیر دولتي موسسې مسؤول اشرف الهام چې کابل کې د افغان جاپان روغتون مدیریت مسؤلیت لري ازادي راډیو ته وویل
دولت د ترکه دي پروسې مشکل و او موږ کولای شو ان شاء الله په سادهګي په اسانۍ خمنه جوړ کړو. بلې چې مؤسسات خپل اوتورایز دي، یعنی خپل اوتونوم دي، خپل کولای شي په سادهګي کوم تجهیزات نیاز دي فزن په شفاخانو
له دې وړاندې د کووید 19 روغتونونو مسؤلیت د افغانستان روغتیا وزارت په غاړه وو چې د دې روغتونونو فعالیت له نیوکو سره مخ وو. د کرونا وایروس ازمایښت کې ځنډ، د ازمایښت د تجهیزاتو کموالی، د اکسیجن کمبود او د کووید 19 د روغتونونو کارکوونکو د حقوقو په ورکړه کې ځنډ د دولتي مدیریت عمده ستونزې وې.
او سمیا بهرنۍ مسله څېړو. امریکا یو بیا سوریې ته جنگي وسایط او پوځیان لیږي. تفصیل له اسمت سرونه.
ورستلدی چې له روسی پوځیانو سره یو شمیر نخته په سوریه کې کړکېچ زیات کړ، د امریکا متحده ایالاتونو د هیواد ته نور ځواکونه لېشي. امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریه شمال ختیځ ته استوي. د امریکایي او روسی پوځیانو ترمنځ نخته چې دواړه د سوریه په یو برخه کې ګزمی کوي سش کال زیات شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بل اربن موبل دا اقدام به په سوریه کې د ائتلافي ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویندوی موبایل متحده ایالاتونه په سوریه کې له بل هیڅ هیواد سره د شخړې په لټه کې نه دي، خو که اړتیا وه د ائتلافي ځواکونو دفاع به وکړي. د روسیې نوم وانه خیست خو له دې جلا د امریکا د یوه چارواکي په بیان کې چې لومړی ان بی سی نیوز خپور کړ روسیې ته تر دې ښکاره ګوته نیول شوې وه. امریکایي چارواکي چې نوم یې نو یاد شوی دا اقدامات او د ځواکونو استول روسیې ته زغرده اشاره وبلله چې د کړکیچ نه کولو په پروسه پابند پاتې شي. همداراز روسیې او نورو خواوو ته دا پیغام لري چې د سوریې په شمال ختیځ کې له غیر مسلکي نامسئونو او پارونکو اقداماتو ځان وساتي. ان بی سی نیوز د چارواکو په قول وویل چې دا پوځیان او وسایط به هغې امنیتي سیمې ته د روسي ځواکونو د داخلېدو مخه ونیسي چې د امریکا ایتلافي او کرد ځواکونه هلته عملیات کوي. په وروستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریه کې په ځلونو نښتې شوې دي، خو په وروستیو اونیو کې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ډول پیښې ډېرې شوې دي.
څلور نیمې بجې سوې د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې له فریبا ظاهر ناوري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا تمشي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې د سولې د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره د کاري طرز عمل پر وروستیو اختلافي مواردو نن یوې نتیجې ته ورسیږي. د پکتیکا د امنیت امیر محمد آصف توخی د ماین په چاودنه کې نن وژل سو. د پکتیکا والی مجیب رحمان څمکني ازادي راډیو ته وویل چې د شغلي توخی موټر هغه مهال پر ماین برابر سو چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو لپاره د مرستندوی ځواک په توګه د یحیی خیل سیمو ته روان و. په دې چاودنه کې د یاد ولایت د ځنګړو ځواکونو قمندان خانزاده هم ټپي سوی دی. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي د کونړ سیند پر غاړه د سیلابونو د مخنیوي لپاره د استنادي دیوالونو په جوړېدو سره 1300 هکتار ځمکه کرنیزه سوې ده. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې له ګټې به شاوخوا 15,000 کسان برخمن سي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر حسین سلامی خبرداری ورکړی له هر هغه چا به انتقام واخلي چې د قدس ځواکونو د پخوانی مشر قاسم سلیمانی په وژنه کې مستقیم یا غیر مستقیم رول لرلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د رواني اونۍ په سر کې ویلی وو واشنگتن به د ایران هرې هغې هڅې چې د قاسم سلیمانی د انتقام لپاره یې کوي سخت ځواب ووایي. یو شمیر اروپایي هیوادونو په خپلو لویو ښارونو کې د کرونا ویروس د دوهمې څپې د اندېښنو په لړ کې نوي محدودیتونه اعلان کړي. دا محدودیتونه د سپتمبر پر 13مه داسې مهال اعلان شو چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ادعا کړې چې تر راتلونکي اپریل پورې به د کووېډ 19 ناروغۍ پر وړاندې د هر امریکایي لپاره کافي واکسین ولري. په ټوله نړۍ کې څه باندې 20 میلیونه وګړي په کرونا ویروس اخته شوي دي او د امریکا متحده ایالات به سر له سبا په دې هیواد کې د ویچټ او ټیک ټاک اپلیکیشنونه بند کړي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت اعلان د سپتمبر پر 13مه کړی وو.
د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چادر سي دي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. حقیقت څه دي او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خطرغه مخ کې له خاطر پردیس نه د نن ورځې سپورټي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د هرات درخشان باسکټبال لوبډله د 1999 کال لیک غوړه لوبډله وټاکل شو. د هرات ولایت د ورزشي ادارې تخنیکی او مسلکي مدیر زیاودین زیانن آزادی راډیو ته وویل د غسیلې چونې وړاندې په هرات ولایت کې پیل شوې وي تیر ورځ پای ته ورسیدلې. د خاغلی زیاب خبر په دې لیک کې لس لوبډله ګډون کړي و چې درخشان کلب د تیر کال اتلولي په ساتلو سره د سکل اتلولي هم خپل کړه. نوموړې وی لس لوبډله هغه شپږ ټیمونه چې لومړی ردیف کې و هغه هم خپل کې تر سختو سیالیو ورسره د سمندر هرات استارو او هیروي خپل ترتیب سره د لومړي مرحله په اول دویم او دریم مقام کې راغله. په دې سیالیو کې د لیگ څلور غوره لوبغاړي هم غوره شو. په هلمند کې د سوکوهنی ولایت سیالي پای ته ورسېده. د افغانستان د سوکوهنی فدراسیون روزونکي نثار احمد قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي د افغانستان د سوکوهنی فدراسیون په همکاري د څلويختو لوبغاړو ترمنځ د هلمند ولایت په مرکز کې تیر ورځ پیل شوې وي چې نن پای ته ورسېده. د خاغلی قاری زاده په خبره دغه سیالي چې کمکيو ځوانانو او ډیر عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ پیل شوې وي هدف ولایت سیالي سیالیو ته د غوړو لوبغاړو غوړه کول و. نوموړی دغه شانوی د افغانستان د سوکهنې فدراسیون هڅه کوي چې د غوړه شویو لوبغاړو لپاره د هیواد په ټولو ولایتونو کې د سیالیو زمینه برابر کړي. او د هندستان هیواد د کورنی کرکټ تجارتي لیګ یا آی پی ایل دیارلسم پړاو نن شنبه مازدیګر پیلېږي. د دې لیګ لومړنۍ لوبه د چنئی سپر کینګز او ممبئی انډینز لوبډلو ترمنځ نن شپږ نیمې بجې ده. سږ کال د کورونا وایرس له امله آی پی ایل لوبه د متحده عرب امارات په دریو لویو ښارونو کې ترسره کیږي. د هندستان په آی پی ایل سیالیو کې سږ کال هم درې افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل، راشد خان ارمان او مجیب زدران لوبیږي. محمد نبی ساحل او راشد خان ارمان د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې سره او مجیب بیا د کینګز 11 پنجاب لوبډلې سره یو ځای دي. دا درې وړ افغان لوبغاړي متحده عرب امارات ته رسیدل او د نړۍ د ستر سوداګریز لیګ ته د پوره چمتووالي خبر ورکړی.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه امید زهیر معلم او تاسې حقیقت صدای خبرونه اوري. خارجي افغانستان یو ځل بیا د کورونا وبال غوښ سره مخامخ دی، خو آیا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دې وبا د مخنیوي لپاره بیا څه تدابیر لري؟ هغه اندېښنې چې لګولې شاید یو ځل بیا افغانستان د دې ویروس لګواښ سره مخامخ شي څه؟ پر همدې موضوعاتو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لوایاند ډاکټر اکمل سمسور صاحب سره خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب خره غلاست خبرونه ته اجازه راکړي چې زه سره پوښتنه یو ځای وکم. په افغانستان کې د کورونا وبا دویم د بیا ځلې راتګ غواښ سره جدي دی؟
زه سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته. فعلاً د کورونا د دویمې څپې احتمال زیات دی. نور ملکونو کې که موږ وګورو هلته وخت نه شروع شوې ده، او د دې احتمال شته چې په ژمي یا مني کې په افغانستان کې کله چې هوا سړه شي کېدای شي دویمه څپه په افغانستان کې هم احتمال شته. که احتیاط ونه شي دویمه څپه په افغانستان کې هم شروع شي.
کومې اندېښنې دي حداقل چې دا ګواښ رامنځته کړی دی چې شاید افغانستان دغه نیټه چې تاسو یاده کړې چې منه یا هم ژمي کې یو ځل بیا د وبا له ګواښ سره مخ شي؟
خو یو لوی اندېښنه دا ده کله چې هوا سړه شي، د هوا د سړېدو سره د ویروس خپرېدو احتمال هم زیاتېږي. ولې ویروس ډېر خپرېږي دویم په سړه هوا کې؟ چونکه مونږ په ګرمو خونو کې ډېر تعداد خلک په ګرمو خونو کې را یو ځای کیږي، نو کله چې د خلکو یعنی زیات تعداد خلک په لږ کمه فاصله کې یو بل سره نږدې ډېر مدت لپاره ژوند کول شروع کړي، نو دام د ویروس انتشار زیاتوي. او بل خبره دا ده، بل یو علت کې په ژمي کې معمولا په افغانستان کې په ښارونو کې هوا ډېره ککړه وي، او ککړه هوا د انسانانو تنفسي سیستم له مشکل سره مخامخ وي، او دغه مشکلات د کورونا په موجودیت کې بیا یو یره یا اندېښنه موجوده ده چې کېدای شي ډېر خلک هغه امراض یا مرض د کووید 19 په ډېرو خلکو کې شدت زیات شي. او اخیری خبره دا ده چې د کورونا ترڅنګ معمولا په منی او ژمي کې یو بل ویروس چې د انفلوئنزا یا د ریزش ویروس ته هغه هم راځي، نو د ککړې هوا، د یخې هوا، د انفلوئنزا ویروس د موجودیت، او د خلکو په یو ګرمه خونه کې یو ځای کېناستل، پاتېدل، ډوډۍ خوړل، دا ټول هغه عوامل دي چې
یو تر ټولو لوی غاښ تجمو یا راټولېدنه ده چې په ډیری هیوادونو کې مخنیوی کیږي. بدبختانه باید وایم چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت که څه هم د محدودیتونو سره کرکټ ته اشاره ور اجازه ورکړه چې په افغانستان کې لیک ترسره شي، مګر هغه شرایط چې تاسو وړاندوینه ورته کړې وه په نظر کې ونه لیدل ونه نیول شول. یوازې د چهارشنبې په ورځ چې د دې لوی پایلو به تاسو ولیدل چې زرګونه تنه بیل دي چې واټن په نظر کې ونیسي، ماسک واچي، سره نږدې وو. فکر نه کوئ چې دغه ګواښ خپله یو ډول لاره ورته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم برابر کړ؟
خو د افغانستان عامه روغتیا کومې سپارښتنې چې د کرکټ بورډ سره شریکې کړې وي، او یو طرزالعمل چې کرکټ بورډ د افغانستان د عامه روغتیا سره شریک کړی وو، په هغه کې دا بیخي واضح لیکل شوي وو چې ټولې لوبې چې کېږي هغه به په سټیډیم کې هیڅ لیدونکي پکې موجود نه وي، یعنی په میدان کې به لیدونکي نه راځي، صرف لوبغاړي به وي، او هغه لوبغاړي به هم داسې وي چې څوک اراض علائم پیدا کوي د ټولو معاینات به کیږي، او هغه لوبغاړي چې ټیسټ یا معاینه یې د کورونا مثبت وي هغه به په لوبه کې شرکت نه کوي. نو د دې د دې سپارښتنو په پام کې نیولو سره بیا مې روغتیا وزارت کرکټ بورډ ته اجازه ورکړه چې دې لوبې شروع کړي. نو کله چې اوس هغې سپارښتنو ته موږ پاملرنه نه کوو، دا به د دې باعث شي چې کیدای شي موږ منی او ژمي ته انتظار ونه کړو، لږ نه مخکې دویمه څپه شروع شي او د ویروس خپرېدل زیات شي. هر هغه بې احتیاطي چې موږ کوو چې هلته له لسو یا له لسو نه زیات تنان را یوځای کېږي، د ویروس خپرېدل په داسې ځای کې چې لس یا له لسو نه زیات تنان سره را یوځای شي ډېر زیاتېږي، او د دویمې څپې
پیلې دو احتمال نورم زیات دی. په داسې حال کې چې ټولې وړاندوینې موجودې دي، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د فوټبال لیګ ته هم اجازه ورکړې ده. خپل د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر ولاړه دغه لیګ پرانیست، او تاسو په خپل ولیدل په هماغه سیمه کې چې لیګ پرانیست د لسو نه نه بلکې د شلو نه زیات نفر سره په هماغه یو ځای کې راټول شوي وو. آیا افغانان یو خارق العاده موجود دی چې فکر کوي په دغه وایروس به ککړ نشي او بیا خپل د روغتیا وزیر هم ورزی داسې یوې سیمې ته
د سپورت اجازه د دې لپاره ورکړل شوه چې موږ د زمينه مخ کې باید چې سپورت زیات شي. هر کله چې ورزش کوو، ورزش د انسان معافیت جوړوي، او د روغتیا وزارت پالیسي دا ده چې د دې لپاره چې واکسین د ویروس لپاره تر اوسه نه ده جوړ شوی، نو راځئ چې د انسانانو معافیت قوي کړو. او کله چې موږ د معافیت خبره کوو، یعنی د دفاعي سیستم د انسان خبره کوو، هغه انسانان چې روزمره سپورت کوي د هغو معافیت قوي وي. د همدې دپاره ډېر توجه په دې وشوه چې کرکټ ته مې اجازه ورکړل شي په خاصو شرایطو کې، او فوټبال ته مې اجازه ورکړل شي په خاصو شرایطو کې، ترڅو د سپورت کولو فرهنګ په افغانستان کې رواج شي او له ژمې نه مخکې زموږ وطنوال په سپورت وکړي. نو دفاعي سیستم به یې قوي وي، خدای نه خواسته که چېرته په ژمې کې د ویروس خپرېدل زیات شي، نو د قوي دفاعي سیستم سره به دا به د دې ویروس مقابل کې یعنی مبارزه وکړي، او بیا به ډېر خلک شدیده مریض نه شي.
ډاکټر صاحب، هغه مهال چې په افغانستان کې په ورځني ډول د کورونا پیښې له 200 نه شمیر ډېر و، د مړینې کچا په ورځني ډول باندې کم و، اما اوس چې د پیښو د ثبت شمیر کم دی، د مړینو کچه ډېره شوې. زه تاسو د چهارشنبې ورځ یادولی شم چې نږدې لس تنه په 24 ساعتونو کې مړه شوي وو. دلیل یې څه شی کېدای شي؟
که اوس وګورو، د موږ روزمره پیښې کمیږي او د مړینې کچه په کمېدو ده. تېر څلور هفتو کې زه تاسو ته ووایم چې د موږ درې دېرشمه، څلور دېرشمه، پنځه دېرشمه او شپږ دېرشمه هفته کېږي، نو په دې کې د موږ د مثبتو پیښو تعداد هم په کمېدو دی. اگر چې په شپږ دېرشمه هفته کې د موږ د مثبتو پیښو تعداد زیات شوی ده، مګر د مړینو کچه که وګورو، په څلور دېرشمه، درې دېرشمه هفته کې ولس و، په څلور دېرشمه هفته کې ولس دی، یا پنځه دېرشمه هفته کې موږ اووه تنان درلودل، په شپږ دېرشمه هفته کې چې دی یوولس تنان شول. نو دلته د موږ لږ ذره اضافه کېږي، او تېرې چهارشنبې ته چې تاسو ذکر وکړو، هغه داسې شوي وو چې په افغان جاپان کې هغه کسانو چې خپل ټیسټونه کړي وو او ټیسټونه مثبت وو، نو د موږ د وزارت په طرفه یو ټیم تللی وو چې هلته وګوري چې څومره ډیټا، یا هغه کسانو چې د هغو سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم چې آیا دا خلک رغېدلي دي، مړه شوي دي، څنګه شوي دي، په سیستم کې راجستر شوي وو. نو بیا کله چې دا دوسیاګانې وکتلې، په هغې کې اته داسې تنان پیدا شول چې هغه پخوا مړه شوي وو، مګر د هماغه څوک د ډیټا یا د ارقامو مسؤول وو، هغه په خپل وخت سره دغه اتو نفرو راپور نه و ورتړی، نو دغه حیات کې تللی وو، دغه اتو نفر یې پیدا کړل. نو دا ځکه په چهارشنبې په ورځ باندې راپور ورکړل شو. اوس پیلن که موږ شفقانو ته وګورو، شفقانو کې د عاجل وارډ کې تنان یعنی یا نشته یا ډېر کم دي، او هغه عاجل وارډ کې کوم مریضان دي ډېر وخیل نه دي. دا په دې معنا چې د هغو د مړه کېدو احتمال ډېر کم ده، حالت یې ښه ده. انشاءالله یو څو ورځې په عاجل کې تېرې شي، بېرته به ښه شي او بیا به خپلو کورو ته لاړ شي. نو فعلاً اوس د مړو شمېر په راکمېدو ده که له تېر وضعیت سره مقایسه کړو، مګر د چهارشنبې چې تاسو خبره کوئ دا واقعیت ده. دغه اته مړي چې کابل نه راپور شوي وو، دا زاړه وو خو نو راپور شوي، نو دا یې ځکه د تېرې چهارشنبې ورځ راپور ورکړ.
ډاکټر صاحب د عامه روغتیا وزارت یو مسولیت دا هم لري چې ټولو ادارو ته د هر کار د پیل او غندېخنو مسله هم وروخی. تاسو لوړ تحصیلات ته اجازه ورکړه، علي تحصیلات ته کار پیل کړي، اما پورسوي کې به خبر یاسي چې تنها په یو ولایت کې 15 محصلین کورونا نیولی دي یو ټولګي نه. فکر نه کوئ چې دلته مسولیتونه بیرته ورګرځي د عامې روغتیا وزارت ته، چې شاید د صلاح په برخه کې یا د مشورې په برخه کې یا د اجازې په برخه کې دقیق فکر نه وي شوی؟
یعنی دقیق فکر شوی دا موږ کله چې تحصیلات علی وزارت سره د معرفت وزارت سره یا ځای کېناستو طرحه جوړه شوه، طرحه د افغانستان کابینې ته لاړه، د کابینې د اجازې نه بعد مکتبونه شروع شول او پوهنتونونه شروع شول. نو وزارت خپل پیشنهادات شریک کړي دي، نظارتي کمیټې جوړې کړي دي او د نظارتي کمیټې مسلسل د پوهنتونونو او مکتبونو نه لیدنه کوي ترڅو هغه شرایط چې کوم ذکر شوي دي دواړو وزارتونو کې موافقه کړې ده یا درې واړو وزارتونو کې موافقه کړې ده دا په مکتبونو او پوهنتونونو کې عملي شي. مګر دا باید چې یاد ولرو چې موږ په بحران کې یو، په بعضې پوهنتونونو کې څنګه چې د تاسو د غور ذکر وکړو، په غور کې دیر تنان په کورونا باندې مبتلا شوي وو، چې څلور اویا تنانو نه موږ معاینات واغېستل، دیر مثبت وو الحمدلله، اوس هغه په کورو کې دي، یعنی وضعیت یې ښه دی. مګر دا په دې معنا لري چې امکان دی نورو پوهنتونو ته راشي. د دنیا په کچه که وګورو په ټول دنیا کې 1190 پوهنتونونو کې د کورونا، موږ وایو چې په 1190 پوهنتونونو کې شاګردان په کورونا مصابه شوي دي او تقریبا 80 زره شاګردان یا محصلین په ټول دنیا کې په کورونا په پانتون کې داخله کې مبتلا شوي دي. د افغانستان کې 10 تنان مبتلا شوي دي. مګر دا مبتلا کېدل په دې معنا لري چې موږ باید چې نورم احتیاط وکړو او سپارښتنو ته پاملرنه وکړو، چې څو دغه پانتون ته تلل، مکتب ته تلل، دا همداسې ادامه پیدا کړي، دا بند نه شي، په احتیاط مو نه کړو، خدای نه خواسته د کورونا مثبت واقعات زیات شول، کووید مریضان زیات شول، یا وزارت صحت عامه او دولت مجبوره ده چې محدودیتونه زیات شي، مکتب بند شي، پوهنتون بند شي. نو دا د موږ د خپل احتیاط پورې اړه لري، که چېرته ماسک واچوو، لاسونه ومینځو، خپل واټن وساتو، نو بیا دا امکان لري چې کرا کرا د موږ ژوند بیرته د عادي حالت ته ولاړ شي. او که چېرته احتیاط ونه کړو،
ډاکټر اکمل سمسور صاحب له تاسو ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په یوې بلې خبرونه کې مو زه همایون هیواد په خدمت کې يم. دا ونی د سولې په روانه پروسه کې د ځوانانو په وړاندې خبرې کوو. آیا په دې پروسه کې د ځوانانو غوښتنو ته پام شوی؟
هغه ډول چې هیله و د مذاکرات په میز کې ځوانانو ته توجه نه کړای شو.
د سولې سيزوله جګړو ورسته د ځوانانو ترمنځ شته وقدې او فاصلې څنګه ختمېدلی شي؟
مهم هم دغه ده چې بل سره کینی واوري وزغمي یو بل سره ومني
او خپل ځوانان د سولې او امن دراتک په برخه کې څه کولای شي.
زمون ځوانان هم کولای شي چې مثبت فکرونه رامنځته کړي.
لهار البیش پی جنازه
د امریکا او طالبانو د سولې لتړون ورسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د بین الافغاني خبرو لپاره پلاوی ټاکل شوی او د دواړو خواو تخنیکی او داړي کوټیمونه اوس د مذاکراتو لپاره د یو میکانیزم په جوړولو کار کوي. خو په قطر کې د افغانانو د خپل منځي خبرو سره هممهاله په افغانستان کې لا هم جګړه په شدت روانه ده او هر ورځ کورونو ته تابوتونه روان وي چې ډېر قربانیان یې ځوانان دي. خو د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي سره له دې چې په تیرو کلونو کې ډیر ځوانان په جګړې کې قرباني شوي، د سولې په مذاکراتو کې داسې فعال او خپلواک ځوانان نه ویني چې د دې طبقې غوښتنې هلته مطرح کړي.
دا ډېره واضح ده چې په روانه جګړه کې تر ټولو لویه قرباني ځوانان ورکوي، خو هغه ډول چې هیله وه د مذاکراتو په میز کې ځوانانو ته توجه نه کړای شوه. بیا هغو ځوانانو ته چې د منځ خلک دي، په لوري کې نه دي، په هیڅ خوا کې نه دي، چې پر میز به د عامو افغان ځوانانو استازولي سمه کړای شي، د هغوی هیلو ته به ښه انعکاس ورکړای شي. باوجود د دې دا یو مجبوریت دی، د افغانانو دا یو مجبوریت دی چې اوس دا خبرې روانې دي، مجبوریت دی چې وایې منو.
لیکوال عبدالحمید ظفر وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې له ناستو دواړو خواوو څخه د ځوانانو لویه هیله د اوربند کول دي. اوربند به سبب شي چې په دې خاوره د ځوانانو وینه نوره تویه نه شي.
په دې شرایطو کې سي د سولې خبرې روانې دي، لومړی هغه دا سي اوربند کې اوربند ګټه په دې کې داسې هغه ځوانان سیالته په جنگ کې دي، په کلو کې نوغي ته د زمينه برابرۍ سترغو خار ته راسي، دغه فرصت برابرۍ ځوانانو ته سترغو د افکارو تبادله یو بل ته تګ راتګ، نو دغه تګ راتګ د خپل دیوب دی بل دی زغملو زمينه برابروي. یعنی دوی وس کله سي څوک وایي سي مسوله کو دا په دې معنی باندې سي هغه مشروعیت دی جنگ، هغه تقدس دی جنگ، هغه لمنځه ځي کله مونږ تفاهم ته رسیږو، کله سي مونږ هغه ته نو جګړه د سل لپاره.
مدني فعال شکر الله لیوال وایي د کلونو جګړې ځوانان سره لري کړی او په دوی کې د یو بل په وړاندې زغم کم کړی، خو هغه زیاتوي که ځوانان یو بل له ټولو تفاوتونو سره ونه مني بیا به هم سوله یو خیال وي.
مهم همدغه ده چې یو بل سره کینی واوري وزغمي، یو بل سره ومني. د مشرانو پر کچه باندې څان نازه سره تحمل موجود ده، یو بل سره کینی خبرې سره اوري، څو جلسې متوتره شوي دي. ولې چا چې په دې خاوره کې، په کلي کې، په وطن کې، په ولایتونو کې جنگ تو ساتري، دا ځوانان دي. مهمه دغه ده چې دوی یو بل سره ومني. دلته که منل موجود نه وي بیا هم هغه د فکرونو تقابل سره منځ کې راشي، دا جنگ هیڅ وخت سره نه دریږي. جګړه سره سراسر تباهي ده، جګړه تاوان ده، جګړه کې وزل دي، جګړه کې د شتشتمونو لاس ورکول دي. ځوانان باید په دې باندې فکر وکړي چې ولې موږ نور په قصد خپل کورنۍ، خپل ځان، خپل سیمه بدبختی ته ورکو، نور موږ مشکلات را پیدا کو. اوس ډېرې کورنۍ دي په دواړو خواو کې، هغه د کور مشران لاس ورکړي دي، نو که چیرته سوله راشي د دغه کورنۍ تر څو بل سرپرست پیدا کړي، دغه باندې کېدای شي دوه لسیزې، درې لسیزې شي، دغه بیا بې سرنوشت پاتې سول بل مشکل شو. په زرګونه په سلګونو دا رقم کورنۍ موجود دي. نو همدې له امله باید ځوانان دا سوچ ځان سره ولري، د سولې د خبرو په شروع کېدو سره نوره جګړه ودروي.
د عبدالحمید ظفر په وینا ځوانان چې د کومو ډلو ایډیالوژیو او فرهنګونو د حاکمولو لپاره کار کوي، د جګړې په نسبت دا کار په سوله ییزه فضا کې په ډېر ښه ډول کولای شي.
هغه څه سي تحمیلي وي، هغه بقانه لري. مثلا یو څوک خپل نظر په بل چا باندې تطبیقي، په زور، په جبر باندې، یعنی تاسو نظامونه وکتل په خلکو باندې په زور باندې خپل شعار تطبیقول، دوی هم نتیجه نه ورکړي. یعنی کچېری یو څوک غواړي سي خپل تنظیم ته، خپل حرکت ته، خپل هغه فکر ته کار وکړي، نو هغه په سولیزه فضا کې کار کولای شي، هغه په فکری لحاظ کار کولای شي. اوس مثلا تاسو وګورئ په افغانستان کې مختلف ګوندونه دي، د مختلفو فکرونو لپاره کار کوي، نو دوی کولای شي سي نسبت له جګړې حالات څخه په تحمیلي وي، هغه خلک منیم نه، هغه موقتی وي. کله سي نظام لړ هغه د تا کوم قانون سي په خلکو باندې به زور تطبیق کړي، هغه نشي عملي کولای. مګم که چیرې ته په سولیزه فضا کې د خپل فکر د صحیح نشرولو په اساس باندې کې، نو هغه به عمري تاسو سره په مغه تنظیم کې ولاړی، د غل پر مبارزه کوي.
د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي په اوس وخت کې اړتیا ده چې ځوانان راپاڅيږي او په خپل غړو فشار راوړي چې د افغانستان وګړه جګړه پای ته ورسوي.
دا وخت جګړه روانه ده او شدت یې اخیستې ده او ظالمانه جګړه روانه ده. نو دا وخت ټول خلکو ته او بیا په ځنګړي ډول ځوانانو ته، چې ځوانان تر نورو فعال دي، موضوعات ژر درکولای شي او ژر راولاړېدلای شي. د هیواد په ټولو سیمو کې راولاړېدل پکار دي او د دې جګړې خلاف قوي آواز پورته کول پکار دي. یعنی په کمزوري آواز، په پاشلي آواز، نه طالبان دا خبره اوري، نه حکومت دا خبره اوري. نو ښه خبره دا ده چې یو قوي جبهه رامنځته شي او په دې کې ځوانان تر ټولو مخکښ واوسي او دوی راولاړ شي او دوی د دې جګړې خلاف، د دې ناروا او ظلم خلاف آواز پورته کړي.
لیکوال او شنونکی مشتاق رحیم هم په دې باور دی چې ځوانان د سولې په برخه کې ډېر کولای شي او دا کارونه به هغه وخت لا نور هم ګټور وي چې د شبکو په چوکاټ کې وشي.
لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولیز کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي، هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي، لاسونه سره ورکړي او په ګډه باندې سره کښېني او دغه اوسني ناورین څخه د وتلو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا دغه خپل شبکې سره لا وغځي او دغه خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسي په کچه په ستراتیژیکه کچه باندې پریکړې کوي هغوی ته ورسي، هغوی دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم ملاتړ چې دي د هغو په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي تر څو هغوی اړ باسي چې هغوی د جګړې څخه مني او د سولې خواته راوګرځوي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده هغې له منځه وړلو لپاره ناستې جوړې کړي، مباحثې جوړې کړي، جرګې جوړې کړي. د دې له لارې زه فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کاله ډېر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ موږ ترویج کړو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته راسره کوشیر کړو، بیرته را جوړ کړو.
پتان دې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بیسواجی د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د سولې په پروسه کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې، له جګړې وروسته د ځوانانو ترمنځ شته عقدې او فاصلې څنګه ختمېدلی شي او خپل ځوانان د سولې او امن د راتګ په برخه کې څه کولی شي، په همدې اړه مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پالیسۍ له رئیس حضرت الله شریفي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. شریفی صاحب، د سولې خبرې روانې دي خو په دغه پروسه کې د ځوانانو ونډه څنګه ارزوي؟
د سولې په پروسه کې ځوانانو ته ونډه ورکول سوي ده، ولې زموږ غوښتنه دا ده چې دا ونډه زیاته سي. دغه جنگ چې دغه اکثریت ځوانان دي، ځوانان قربانی زیاته ورکړي، نو باید ځوانان ته زیاته ونډه ورکړل سي.
د ځینو ځوانانو خبره ده هم ده چې مثال په دغه پروسه کې هغه ځوانان چې ډیر فعال دي خبره کولای شي، هغوی نه دي تللي، یعنی هغوی ته وخت نه دی ورکړل شوی، پر ځای هغه کسان تللي چې هغوی مثال د سیاسي ډلو سره یا له سیاستوالو سره اړیکې لري، د هغوی خپلوان دي.
دا هم باید موږ ونه وایو چې حتما باید عمر د 13 نه تر 15 کالو پورې. موږ ډیر رهبران لرو چې د هغوی فکرونه ځوان دي، دوی ټول د ځوانانو لپاره کار کوي، د ځوانانو د خیرازۍ لپاره کار کوي. په ټوله کې باید هدف دا نه چې باید حتما د دوه عمر تر د 13 نه تر 15 پورې، بلکې هر هغه څوک چې دا د ځوان د پرمختګ لپاره فکر لري، د اداراتو د ځوانولو لپاره فکر لري، دغه ډول ځوانان باید ګډون وکړي. په دې کې شته دی په اوسني عید کې ډېر تکړه تکړه ځوانان سته. ما د دوی خبرې دا څو ورځې واورېدلې، ولې مخکې د دنه چې دا ځوانان لاړ شي دوی زموږ سره مشورې کړې دي، موږ نور ځوانان ورته راټول کړي، د ځوانانو نظریات دوی واغستل. څو ځلې موږ د جناب دریسب سره، د سولې وزارت سره، د مدني ټولن سره د دوی منسجم انسجام موږ را منځته کې بیلاړ، د دوی غوښتنې موږ د مذاکره کوونکي هیئت سره موږ دغه موضوعات شریک کړو. په دې باندې کار شوی دی، ولې دا به ډېره مشکله چې ټول ځوانان لاړ سي. دوی د ځوانانو نظریات اغستی دي، موږ یو 12 مادیز پریکړه لیک دوی ته ورکړی د سولې په اړه، د ځوانانو کومې غوښتنې چې وي تر څو د ځوانانو اولویتونه په پام کې ونیسي.
په دې دومره وخت جنگ کې ځوانان په دې خپل وخت تیر کړي چې له یو بل کرکه وکړل، یو بل سره وجنګېدل، او حتی د یو بل یوه وړه خبره هم نشوای زغملی. ځینې کسان په دې خاطر مو وژل چې د دوی غوندې فکر نه درلود. اوس چې دغه پروسه روانه ده، څنګه کېدلی شي دغه کرکه وقدې چې جګړې د ځوانانو په زړونو کې رامنځته کړي دا ورکې شي، او دوی د یو بل تر څنګ کښېني، یو بل واوري، او سره له فکري مخالفتونو یو بل ومني؟
څو برنامې چې موږ پر لار هم لرو، ولې غوښتنه به دا ده چې نهادونه او مدني ټولنې موږ سره مرسته وکړي. د عامه پوهاوي برنامې چې دیو بل څخه سالم درک نه لرو، سالم شناخت نه درلودل دي. نو چیرې سالم درک یو بل څخه ولرو، د عامه پوهاوي برنامې جوړې کړو، د دوی ترمنځ د تجربو د شریکولو پروګرامونه، د مشاعرې، کانفرنسونه، سیمینارونه پر لار واچو، انشاءالله موږ به په راتلونکي کې د تاوتریخوالي څخه یو پاکه جامع ولرو.
یعنی سوله باید په زړونو او ذهنونو کې هم وشي. خو خپل ځوانان څه کولای شي اوس دغه پروسه روانه ده، دوی که په کلي کې دي که په ښار کې دي، څه کولای شي؟ د دوی مسؤلیت څه ده په دې برخه کې؟
په ټولنه کې غټ مسؤلیت د ځوانانو دی. د سولې په پروسه کې دوی ډېر څه کولای شي. د مثال په ډول د سولې په پروسه کې دوی د سولې پیغام رسولی شي. ځوانان چې د پیغام په رسولو کې مرسته کولای شي. مثلا وګورئ د نورو نړۍ ځوانان، هغوی که هر مسئله په دغه کې راځي، هغه مثبت طرف باندې هر ورځ په سوشل میډیا کې پوسټ کوي. نو زموږ ځوانان هم کولای شي چې مثبت پوسټونه وکړي، مثبت فکرونه رامنځته کړي، مثبت فعالیتونه وکړي، تر څو موږ ښه ټولنه ولرو.
ترنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/azadiam.